سردار علي تخر د پروگرام بل ټي وي سره تاسو په خدمت کې ځل وګورئ تاسو لکه څنګه چې تاسو په پټه د فنن رنګ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ادب پښتو په اولسي ادب او د شاعرانو ادیبانو په ژوند او د هغوی په کار باندې تاسو سره خبرې کوو. موږ تاسو سره په اولسي ادب کې ډېر په تفصیل سره د ټپې په موضوع باندې بیا موږ سره د کاکړو غاړو په موضوع باندې ورسره ورسره به سره بیا د چاربیتې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. د دې د درې واڼو صنفونو په جوړښت هم سره خبره کړې ده, د دې درې واڼو په مضمون هم سره خبره کړې ده, او د دې چې کوم لیکونکي دي په هغې سره هم موږ خبرې ترې کړې دي, او د دې نه پس بیا موږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې ډېر تفصیلي خبرې ترې کړې دي, او په هغې کې موږ د غزل چې کوم لوازمات دي په هغې سره موږ ډېرې تفصیلي خبرې ترې کړې دي. خو نن سبا موږ تاسو سره د هغه ادیبانو شاعرانو د هغې د جن په حواله تاسو سره نظر شریکوو, د هغوی د کار په حواله تاسو سره نظر شریکوو, کوم چې د غزل لیکونکي دي, د غزل لیکونکي چې کوم شاعران دي د دوی په حواله باندې تاسو سره موږ خبرې سره شریکوو. زمونږ چې په تاسو سره د نن چې کوم شاعر دي زمونږ نو د هغې نوم دی پروفیسر اقبال شاکر. نن به د پروفیسر اقبال شاکر په حواله باندې تاسو سره نظر شریکوو, او داغه چې کوم هنر دی, داغه چې کوم فن دی د شعر, باغی به سره خبرې سره کوو, داغه په جون مم سره خبرې کوو. موږ سره زمونږه درې واړه محترم مېلمانه ډاکټر محمد اقبال صاحب, ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب, او ډاکټر یار احمد مرحوم صاحب, درې واړه موږ سره په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورزو خپل درون خو محترم ډاکټر محمد اقبال صاحب له داغې نه لږ نظر خپل سره سره نظر شریکوي. اقبال خان تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو.
ډیره مننه ټکر صاحب, ډیره مننه مرګرو ته سلامونه اور سامعین نه ته هم سلامونه.
ډیره مو د پسه ډیره اوږده چوټي دی وکړه, خو خیر دی, ډیر زیات کار دی کړو, او هر وخت به زموږ په پروګرام کې وې نو ډیر زیات مو ستړی کړی و. ډاکټر صاحب نو لکه دمم د لپدیم درکړه, موږ چې موږ چې ډاکټر صاحب هم لکه دمشي نو که خیر نن دی, دا واز داسې ډیر تازه تازه دی, داسې مزیدار مزیدار دی لکه چې دمه دی خپخه خوړلې. ها
اقبال شاکر نم چکم دے نو آغا محمد اقبال دے اور تخلص شاکر دے, پیدائشی کال نولس سوا اتش کی تو بچکیل ملکن کشوے دے, پریمری تعلیمی دے گورنمنٹ سکول نمبر ون. نن سبا چې ګڼ سکولونه دي هلته, خو هغه وخت کې صرف دغه یو سکول و په بټخیله کې, د هغې نه ترینری تعلیم حاصل کړی دی. میټرک یې د بټخیلې هاي سکول نه ترسره کړو, ایس اے د تانی کالج نه کړی دی. میډیکل انجینیر د میکینیکل انجینیرنګ کې ډیپلوما د پولیټیکنیک کالج سوات نه اخیستې ده.
دریا په فرمایش باندې پختو وکړه. نن سبا د پختو لیکچرر دی, شو کې پیسه دی, او د پی ایچ ڈی چې کوم دی نو هغه نن سبا د هغې طالب علم دی. چاپ کتابونه یې دادي, بل چاپ کتابونه یو کودري او بل ریزی رنګ دی. دواړه بیا بیا یعنی پنځه زره شپږ شپږ زره چې کوم دی هر یو کتاب چاپ شوی دی. شاکر د کلاسیک لکه خوشحال بابا, رحمان بابا, امید بابا, علی خان, کاظم خان شهدا, د دې ټولو خیانه مطالعه کړی دا. خو شاعری چې کومه ده هغه په جدید انداز کې کوي, او په شاعری کې کلاسیک ټچ نشته, نه محسوس کېږي. د خوښې شاعران دي چې سپرمان سلیم, خیبر افریدی, او صاحب شاه صابر. دا نوم بیا خرمجی صاحب شاه صابر.
جی پوښوم
د دوی په اړه وایي چې دې شاعرانو پښتو ژبې له نوې اسلوب او نوې ژبه ورکړې ده. شاکر په بنیادی توګه د غزل شاعر دی او شاعرای موضوعات دي رومانیت پختنولی او معاشرتی ستونزې د ملکند د ملګرو په غزل کې اکثر فنی نقایص موجود دي خصوصا په قافیه کې خو شاکر په غزل کې فنی نقایص موجود نه دي خو فنی محاسن ته هم توجه نه ورکوي شاکر د قافیه او د ردی په استعمال باندې ډېر خپويږي زه د دې نظریې سره متفق نه یم چې د اشنغر او د ملکن شاعران یا یې مخصوصه یعنی د لاندې باندې د ټکو یې او پرتی یې تر مزه فرق نشي کولی ډاکټر خالق زیار او اقبال شاکر دا دواړه د دې نه چې کوي په صحیح طریقه باندې په خپل شاعرۍ کې پکار راولي دا یو دوه غزلې د وړاندې کوم دي چې مخکې اسلوب چې کوم دی هغه په مخ راشي بیا به نورې خبرې کوم د شوخو سترګو د سلام په معنا نه پوهېږم د شوخو سترګو د سلام په معنا نه پوهېږم زه لیونی د خپل مقام په معنا نه پوهېږم پدې پوهېږم هر ورځ د نور راخی چې د نور راخی دي پدې پوهېږم هر ورځ چې د نور راخی دي کله تر اوسه د ماخام په معنا نه پوهېږم وای چې زه احترام ته ته نه ګورم ته خزم ته دا خوایي تخوای زه د احترام په معنا نه پوهېږم دا چیرې چې زما خوښ دی زه په پښتو باندې مینه په پښتو پوهېږم د بلې ژبې د کلام په معنا نه پوهېږم یم نه بلد خو ساکي لا دومره هم نه یم چې په محفل کې د ډک جام په معنا نه پوهېږم زه د جمال د هر یو حرف په معنا ښه پوهېږم استاد زلفو د یو لام په معنا نه پوهېږم کچا وجل یم د خدای په نوم بخیلی دي ما کچا وجل یم د خدای په نوم بخیلی دي ما شاکر نور د انتقام په معنا نه پوهېږم دا یو بل شعر هم وګورئ چې په مرګرو باندې دا اسلوب ظاهر شي کنه وي نور کله نه وي د حالاتو تقاضي پښتنې مونږ به په زړونو کې ساتلې محبوبې پښتنې شپونکی اتا خپل کانی زمواری پورا کرا دغره د سر را تا اکرا سو تاتی پختنی زما د شیر روزمره محاوری پختنی زما د شیر روزمره محاوری پختنی لکه چیلی پا غم خادای که پختنی د تهذیبونو جنگ د جون پا که مانه نلری شال بساتی ګوره د خپلې لوپټې پښتنې څنګه پښتو خپله پوره کړه سرمایې پښتنې څنګه یې واغستې زموږ د نظریې پښتنې ډېر ضرور به په دې غرونو او غونډو راخېږي زما لوزونه پښتانه او ستا وعدې پښتنې شاکره زه هم په دې دلیل په ایمان تیرو زم چې زما ټولې ارزوګانې هر ځای دی پښتنې شاکر زوم دی دلیل ایمان تیروزم چې زما ټولې ارزوګانې هر ځای دی پښتنې تکر چې دې شعرونو کې زه د لږ شعرونو له غوښتنې تشریف د کول غواړم زه په پښتو باندې مینه په پښتو پوهېږم د بلې ژبې د کلام په معنا نه پوهېږم په دې شعر کې د پښتو ژبې سره د مینې اظهار دی او د پښتو د زده کړې ترغیب ورکوي دا بل شعر چې کوم دی دا شعر هم زما خوښ شو زه د جمال د هر یو حرف په معنا ښه پوهېږم خو ستا د زلفو د یو لام په معنا نه پوهېږم تکر صاحب شعر ډېر ښکلی دی زلفو له لام سره تشبیه ورکړې ده د لفظ حرف او لام په ځان کې ډېر ښه مناسبت دی کلندر صاحب شعر دی ته چې زلفې راخورې په مخ لام لام کړي یا لیلا په ما به سپینه ورځ ماښام کړي د دې بل غزل یو شعر دی زما د شعر روزمری محاوري په زما د شعر روزمری محاوري لکه چې په غم خاځای کې پښتني پښتني تکه چې زړه په روزمره رڼا چول غوړم دا چې څن اورو برسن یو لیک ملوسته په هغه کې هغه د خپل د وخت شاعرانو نه ګيله کوي چې دوی د روزمری او د محاوري خیال نه ساتي ګنده هغه په وخت کې حمزه بابا او کلندر صاحب کلندر صاحب غزل سره وو کلندر صاحب د تشبی د نسبتی دال په هغه دمر احساس او چې سباون کې په زمي ژوند کې بهر مات کړی دی روزمره هغه د چا مولس یو لفظ څنګه استعمالوي په شعر کې دغه شان استعمال غوړوي لکه زه یو مثال ورکوم عوام داسې وایي سوارلسن سپوږمۍ راوخته او کلندر صاحب کې چرته استعمال لبولی نو هغه به لیکل د سوارلسن سپوږمۍ راوخته په دال به خامخا زور اچولو په دال به خامخا یعنی لیکل
د دې سره مانو واضح کیږي ډاکټر صاحب د دې سره مانو واضح کیږي سوارلسن سپوږمۍ خو اوس مانا نه لري سوارلسن سپوږمۍ نو څه
مولانا الطاف حسین علی په مقدمه شعر و شاعری کې لیکلی دی کې 500 یعنی 500 تاسو واورئ دا ټکی 500 یعنی 500 نه وي 500 محاوره ده اوس په شعر کې 500 استعمالول پکار دي دا به کولی وي که چېرته 500 استعمال کړل شو نو دا چې کوم دی 500 استعمال کړل شو نو دې ته هغه په نظر نه ګوري ولی 500 چې کوم دی نو دا محاوره ده دغه چانته موږ له پکار ده کاږي چې موږ یعنی خپل د عوام جبه نه چې کوم دی هغه نه به خبرې وو اغینه موږ به خبرې ټول موږ له یعنی بالکل ګرامټیکلی لفظونه چې کوم دی هغه نه استعمالول پکار شعر چې کوم دی دا خو ګرامر نه دی شعر چې کوم دی نو دا یعنی شعر چې کوم دی نو دا خو یو جذباتو اظهار دی او چې څنګه یعنی دا مقصد دی جذباتو اظهار دی څه طریقې سره چې عام ولس یې کوي نو موږ د عموما او ډېر خلک یې کوي نو موږ د عموما هغه شانتې کول پکار ما ځکه لیکه که چې څنګه وبرسین دا دغه ورکړه حواله مې ورکړه چې هغه هغه وخت کې چې کومو په دغه یعنی دغې باندې هغه ګیله مند وو چې زمونږ خلک چې کوم دی دوی د محاورې زمونږ شاعران چې کوم دی دوی محاورې او د روزمرې استعمال ته یعنی توجه نه ورکوي دا ګیله دا خبره هغه هغه وخت کړې وه اوس محاورې ته خبره ځي محاورې باندې لګه رڼا اچوم محاورې هغه ته وایي چې الفاظ د حقیقي معنی په ځای باندې مجازي معنی ورکوي یعنی د حقیقي معنی په ځای باندې مجازي معنی ورکوي اقبال په دې نقطه رسیدلی دی اقبال چې کوم دی هغه شاعري چې سړی لولي نو هغه په دې نقطه رسیدلی دی هغه دغه استعمال د محاورې او د روزمره استعمال چې کوم دی نو هغه کوي شاکر د ادبی شاکر اقبال شاکر چې کوم دی هغه د ملکن د ادبی تنظیمونو فعال غړی دی پام پورتو ادبی ملګری ملکند د دې هم هغه یعنی دغه پاتې شوی دی غره پاتې شوی دی او مل ملکند د دې هم بنیادی غړی دی هغه د نږدې ملګری دی نو شروان عادل او سید رضا کوثر د طالبانزیشن په دور کې هغه د طالبانو د رویې او د هغو کړو وو ته یعنې ښه په دغه سینه باندې ورته ولاړو په کلکه سینه ولاړو او هغه دوران کې چې کوم دی نو دغه ډلو دې ملګرو هلته ښه ښه پروګرامونه کړي دي او یو ادبي میله یې کړې وه کتابي میله وه کتابي میله وه په دې کښې ګڼ بشمار کتابونه چې کوم دي په دې کښې ګڼ کتابونه چې کوم دي نو هغو یعنې تقریبا یو لک روپۍ هغو په هغه دور کښې بیا هغې نه تورته کړې وي او ډېر د بلوچستان افغانستان ملګرو په هغه کتابي میله کښې ملګري اخېستې وه دا وایم پدی کے بزدہ خبر ہو کما کہ اقبال شاکر پہ کلام کے مغمون سے خبر ہے کہ پہ کلام کے پیغام شتے او دین علاوہ سے کم دے نو دے آگا پہ کلام کے فن ہم شتے خوش اخلاق کا سڑے دے او خدجہ بے سڑے دے یہ واقعی بتا ستا بیان تو آجی کہ مجد مغمون سے خو عالم فاضل سڑے دے یو ذل آمونگا پہ دادے کے بارا گلے کیو نو آلتا یو ٹکی بانے بیس جور شو کہ اللہ فرسی کمانے پختو لہا غشان بکرہ پراتا دے یو مرگری ہوئی یو مغمون سے دا خبر ہو کر دے کہ اللہ فرس بکرہ ندے دا بکرہ دے خو نصر اللہ جان وزیر صاحب ہم دے اغم رستہ ہو کر دے اغم بل سری رستہ ہو کر مغمون سے دا غب پاس روان شو قرآن مجید پاس جمعات تلاک چیز دا کتاب قرآن مجید راوڑم او پا دے کہ اغم یعنی دا غختل چی مقصدہ دا اختارہ شی کہ دا اللہ فرس کم دے نو بکر دے بکر نہ دے نو دا بکر دے والا بکر کنا نو اغا دا خبر دا چے دا بکر دے نو منگ ایلتا اولاوڑو زا اقبال شاکر اولاوڑو یو مرگر دا سر بڑو نو چو مغموم چیز منگ دا خوانا تیرے دا چو دا اللہ فرس تا منگ تا پوست کیوں کہ تا چر تیزی ویز جماعت تا زم او جماعت میں یعنی قرآن مجید راوڑم دا اللہ فرس چکم دے نو پا دے کے پکے دا اللہ فرس بکر لکھتے او دو بکرہ یعنی وہی ورطا کن نو بیا اغا منگ ورطوی چیزا خبر منگ بانے ظاہرہ شویدہ منگ تا معلوم ہے چیزا لفظ بھی کر دے تب مزا یعنی جماعت تا بیا مغموم سے پس تب منی شکلی جماعت تا تا قرآن مجید را دست را تا ورپسی نو دو اخبال خبری لے دو رہی یعنی مقصد دا دے دا غوار کئی انو رہ خبری بجی پا مرگری با پیت اوکی
دیر دیر میرا بانی دیر
میرا بانی دیر میرا بانی دیر میرا
زری مہربانی ډیر ډیر مہربانی ډیر ډیر مہربانی ډاکټر صاحب ډیر خوند وکړو ډیر زمزه ډیر خوند وګورئ ورز خپل بل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب له داغینه لږ نظر اخلو چې غیر سره د پروفیسر اقبال شاکر په حواله باندې څه نظر شریکوي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو ډیر مننه ډاکټر صاحب
خوشاله
اوسه آباد اوسه ډاکټر صاحب څه نظر برا سره شریکوي بس مو اوریدو
اقبال خان کو ډیر مکمل او زړه پورې باسو کو د اقبال د ژوند ابتدایي حالات کې هغه تعلیم ملازمت د دې ټولونو سره د هغه وابستګي د هر سړي او خلکو په شاعري باندې هغه هم ډیر خبر باسو کو د اقبال خان دی خبرې سره متفق یم چې اقبال شاعر خان اقبال شاکر د جدید لیږي شاعر دی او خله جیدا خوشی روي خو څنګه چې هغه وي چې را کلاسیکی رنگ پکې نه ښکاري نو دا زموږ د جدید شاعرانو د ډیرو شاعرانو دا یو زخم ورته دی مینه شي مو دا د ډیری اسلوب دی چې کوم شعر کې وي نو هغه کې چې کوم لفظونه دي هغه لفظونه ته چې کوم نږدې خیال دی یا د لفظونو د شعر د جوړښت نه چې کوم مفهوم را پیدا کیږي بس هغه مفهوم دی یعنی په شعر کې بیا ډونګوالی چې کوم دی یا دغه بئی د معنی چې کومه ده هغې ته زمونږ نوي شاعران جدید شاعران توجه نه کوي او یا اقبال خان وایي چې فنی محاسن چې کوم دي چې جدید شاعران هغې ته توجه هم نه کوي نو دا خبره هم ډېره حده پورې ده چې خیال وړاندې کوي خیال او هغې کې مونږ یو لفظ په تنقید کې استعمالو چې کوم دستیاب لفظونه دي چې کومې لکه ذهن ته راغله او بس په هغې کې خپل خیال بیانوي نو هغې کې بیا فنی ښکلا چې کومه ده د نفس ښکلا چې کومه ده د شعر کې د لفظونو د جوړښت چې کومه ښکلا ده کومې ته چې نومه د ژبې ښکلا وو هغې ته جدید شاعرانه کومه توجه کوي د دې هر څه باوجود زه یم چې اقبال شاکر خپل په شاعرۍ کې هم خوږ دی او په خپل شخصیت کې هم خوږ دی او خنداګونه دی خوش اخلاقه دی او خپل په شاعرۍ باندې هغه چې فخر نه کوي چې څنګه زمونږ بل سره شاعران چې دي هغه به په خپل شاعرۍ باندې ډیر فخر کوي هغه ډیر یو پروګرام کې چې یملا باری کې مغموم سے جو لفظ استعمال کرو ماته ناڅاپه یاد شو د هر سړي بزانه تورم خان جوړ کړی زمونږ په دې شاعرانو یو چې زموږ په شاعرۍ کې بل هغه به ځان تورم خان ګڼي خو شاعري چې کومه ده نو هغه خو د یو معیار نه وي خو اقبال شاکر چې د دې شاعري هم دی معیار ځان هم تورم خان نه ګڼي او کله سړی دی مینناک انسان دی د مشاعری کې د غزل ویلو لږه مخکړه ده مونږ چې په غزل خبره کوو اسی ما سوچ کوم چې دا زمونږ په غزل کې زمونږ د جنوبي ازلات شاعران دي یا د وزیرستان یا بزداوین داسې پیښه نه لري چې کوم لږ شاعران دي د دې غزل چې کوم دی پاره کې ژوند زیات دی یا هغه غزل چې دی هغه ژوند ته زیات نه کیږي پاره کې د ژوند حقیقي تجربې چې دی هغه زیات دی یا چې موږ په خبر چار صدې مردان دې غزل ته راشو یوه داسې محسوسوم چې دې کې جبه خوږه ده دې د جبې او د جبه چې کوم دی غزل دی هغه مزاج دی هغه د جبې ډیر خیال ساتي دغه د خیال ساتي چې د مردان د چاڅدي د دیش نظر د دې سیمه شاعري کې کومه هغه د جېب د معنی هغه کې یو ثانیت ونه ده دا د کوم د کمر راشي د سرو د ډاکټر اسرات ولو انډیشن چې کمر ولو فیز ولو حق فیز ولو چې ډیر اثرت ولو نو د دې غزل جېب یو شانه د دې جېب د خوګور د خیال ساتي نو اسې کې یو ځانیت باندې داسې دی چې د یو شاعر د سرور غزل یو شاعر د بل شاعر کلام چې واچو نو بیا هغه نه معلومي چې دا د کوم شاعر کلام دی دا کله چې با هغه اسلوب د غزل دی وینا هغه انداز یو شان دی چې چې با بیا دا د چې موږ د ملکان نو د سات شاعر ګوري یا نو سره زه هزارو شامل کوم نو دلته کې شاعر چې کوم دی دې سها بس لفاظي زیاته ده او کافیا او ردیف په هغه باندې زیات په غزل زور دی نو باندې مختلف دین او خپل خپل اثرات وی خو اقبال شاکر چې کوم دی څنګه اقبال خان وی چې دوا اړخونه د شاعرۍ ډیر واضح دي یو رومانیت او یو پښتونولي نو دا څنګه چې هغه یاد کړه د پښتني پښتني او یا د پټا او یا داسې څه دا د اقبال شاعر شاکر شاعرۍ کېشته خو دې خدي کما ناراکی څو په وچه دي پښتو خبره زناورم یا دي پښتونولۍ خبره خون نه کی خو دلته څه په شاعرانه ماحول کې خبره کوم چې دا غزل کې چې ځینې شعرونه په شعوري تور راشي نو دا هغه خون نه پیدا کوي چې کوم خیال چې به ساخته غزل کې راشي نو ځینې وخت کوم پرستی یا پښتونولۍ دا زموږ د ډیرو شاعرانو په غزل کې یوازې اقبال شاکر نه زنی ویم زه خپل ځان به یاد کړم د نورو شاعرانو به یاد کړم د ډیرو شاعرانو په شاعرۍ کې کوم پرستی او پښتونولي دا لږ ماته شعوري ونې کوشش هم مدینه ځکه چې په شاعرۍ کې چې کوم پرستی وي پښتون وي پښتنه وي خپل کلچر پکې وي نو شاعر دا سوچ کوي چې دا د دې به یو اهمیت وي د دې یو اهمیت دی د دې یو معنویت دی په شاعرۍ کې د دې یو قدر دی خپل د تعجب خبره کول خپل د جبې خبره کول خپل د قوم خبره کول خپل د کډرو خبره کول خو چې دا په شاعرانه انداز کې وشي او دا لږ براه راست او یا نیغ په نیغه ونشي بلکې د غزل چې کمی خوبۍ دي چې د خبره ډونګه غونې وشي او بې ساخته چې کله کله غزل کې داسې خیال راشي نو هغه زیات خوند کوي زه بل دې اقبال شاکر صاحب یو غزل نو سو شعرونه ورما او بیا په خپل دې پروګرام کې یو خبرې پکې درازم او مڅ کې پکې نه کوم دې اقبال شاکر یو سو شعرونه زویما دا هغه یو غزل دې مطلب دا فکر به هر یو لیونه ساتي فکر به هر یو لیونه ساتي د زړه په زور بزاند ونده ساتي فکر به هر یو لیونه ساتي د زړه په زور به ځان ژوندې ساتي قدم منزل ارمان په زړه کې دی وی ځان بل نور نه ګلندې ساتي او لارشه سلور کونج دنیا وګوره لارشه سلور کونج دنیا وګوره ګوره خو ځان به په خورې ساتي لارشه سلور کونج دنیا وګوره ګوره خو ځان به په خورې ساتي ځان په خوره ساتل خپل تعذيب خپل جبه خپل رسونه خپل قدرونه اراغه په هر حال کې به حال ساتي او د خپل خار دی د خپل خار دی سینه ډال ګرځوا د خپل خار دی سینه ډال ګرځوا ته به تر څو پورې زړګي ساتي او شاکر که هر سینه دستا شد دخکلو خار ده سینه دال گرزوا تبا ترسو پوری زرگه ساته او شاکر که هر سینه دستا شاکر ده پلیوانو کی بده ده ساته ده اقبال شاکر روان لحجه ده پخل لحجه ده او خکل جبه کی شاعری کوي په جدید شاعرانو کی ده یو سنجیده شاعر په حیثیت مانی خپل نوم لري عمر په لحاظ لا ورته ډېر وخت وروسته نورم شاعر لپاره اقبال خان وویل چې زه دې خبرې سره اتفاق نه کوم خو چې اقبال خان ویلي نو هغې به بې جوازه نه ویلي په متعلق به دا شعر راغلي وی چې خوشحال او رحمان او دا نور ټول کلاسیک چې کوم دي هغه اقبال شاکر لوستي دي خو دی پخپله وویل چې په شاعرۍ کې رنګ نشته زین چې اقبال شاکر په یو کالج کې د لیکچرار دی لولوي ځان شاعرۍ پورې محدود ساتلی دی که دومره کلاسیکي شاعران هغه لولي یا زموږ کلاسیکي ادب هغه لولي نو په کار ده چې داسې لیکونه یې هم پرې کولی سو نثري تصانیفي هم وی خو شاید هغې ته هغې توجه نه ده کړې ځینې شاعران داسې کوي چې هغه وایي چې شاعرۍ نه علاوه به زه نثر ته یا تحقیق ته یا تنقید ته به وخت نه ورکوم دا په شاعرۍ باندې ښه اثر نه اچي څه هده پورې دا خبره صحیح هم ده خو په هر حال چې کوم استادان کالجونو کې دي کوم چې په یونیورسټیانو کې دي کوم چې تعلیم سره وابسته دي نو په کار ده چې هغې پښتو نثر ته تحقیق ته او تنقید ته هم توجه ورکړي ټکر صاحب د کورونا په وجې باندې ستاسو ټول سیستم چې دی هغه ډسټرب دی ټیکنیکل مسلې دي ستاسو په ټیلیفون باندې کارونه نه اخلي نو موږ چې پروګرامونه وکړو نو ځینې ملګري بیا په ټیلیفون باندې موږ ته خپله یوه رایه راکوي یا ځینې وخت موږ سره اختلاف کوي یا څه تپوس کوي ما په تېر پروګرام کې یوه خبره کړې وه چې شاعر له پکار ده چې هغه د خپل په نظم کې په شعر کې بلکې حدیث چې کوم دی هغه افسانه نگار چې کوم دی هغه په افسانه کې د هغې په نثر کې هم په شاعرۍ کې هم داسې خبرې نه دي په کار چې په هغې د چا زړه خوږېږي دلازاري کېږي زما مقصد دا و چې د چا قبیلې د چا د مسلک او یا د یوې ډلې اجتماعي طور باندې د هغې داسې سپکاوی پکې وشي یو ملګري ما ته شاید هغه په خبرې ټیک نه پوه شوې هغې وویل چې دا انقلابي شاعران چې شاعري کوي د چې د جابر حکمرانانو رد بدوي د چې د ظالمانو رد بدوي نو ما وی چې نه د ظالم خلاف چې سمره رد بدوي د شي هغه ویل پکار هغه خو د لاداري نه ده بلکې د هغه خو د ظالم او د استثالي قوتونو او د بدو کردارونو د دوی خو د لاداري نه زړه نه خو غول پکار بلکې زړه چول پکار خو زما مقصد دا و چې ځینې وخت شاعر داسې خبرې وکړي چې هغه د هغې شاعرانه منصب سره نه ښکاري نه ښایي لکه زموږ یو ملګری د دلته هزاره کې قمر سی رئی هغې په خپل په یو تکل کې لیکلو د حجرې بارې کې لیکلو وایي چې حجره د لنډیرو امام باړه ده نو یاره دا امام باړه هغې په دې باندې نه دی پوه چې باړه لفظ چې دی دا موږ د ځناورو ساتلو ځای ته وایو او کوم ته چې امام بارګاه وایي هغه امام بارګاه دی نو امام بارګاه چې دی په هغې کې د شیعه مسلک والا زموږ وروڼه چې کوم دي هغې ځي او د امام حسین په یاد کې د هغې هلته کې ذکر کېږي د هغې ذاکران دي هغې هلته بیانونه کوي نو امام حسین چې کوم دی هغه خو د ټولو امام حسین دی د هغې درد خو د ټولو دی زموږ شیعه مسلک سره مسلکي اختلاف کېدی شي زموږ امام حسین او د هغې غم چې دی هغه شریک دی نو داسې یو مسلک ته امام بارګاه ته داسې د تزیک الفاظ استعمالول چې هغې ته موږ وو چې یاره دا امام باړه ده نو دا شانې د مسلکونو په مس کې د اتفاق د اتحاد او قوت خبره شاعر له پکار یو بل مثال به زه راکړم چې خبره واضح شي زموږ ډېر محترم شاعر ډېر ولسي شاعر ډېر مشهور شاعر علي حیدر جوشي کله چې هغې دا یوسف خان شیربانو دا کیسه ولیکله منظومه او دغه ولیکله رامداد خان ولیکله په دې فلمونه جوړ شول مشهور شي دې به زه ته پښتو خاطر به څومره خلکو بوله ډېر قدر کوم چېرته زمونږ کلي ته راغی زما د کلي نوم بفا دی دې سړي په 2 کیلومتر باندې یو کلی دی هغه بچنه دی بیا ور سره بل په 2 کیلومتر کلی دی هغه ټانټه دی نو بفا بچنا ټانټه خوا په خوا کلی دی درې واړو کې سواتیان اوسېږي درې واړو کې پښتانه اوسېږي درې واړو کې د تعلیم ریشو چې کومه ده هغه ډېر اوچته ده درې واړو کې سرکاري ملازمان ډېر دي سیاسي خلک دي یو ورولي خلک دي یو شانې خلک دي نو کې دی یو خلک خلک څوک چې د بد خلک دي نو د دې مطلب دی چې د درې واړو کې خلک بد دي او کوي د دې یو کې خلک خدي خ پښتانه دي نو مطلب دا شو چې د دې درې واړو کې د پښتانه کې دي خدي ځکه دا یو سواتي دي یو پښتانه دي ولې دې د یو شي چې ګرځېدل نه سیل تر راغلو چې زموږ کې کې شپوا چې سړي حجره کې نو هغه د کخه کډری ځکه چې سینې چې پښتانه کې وی کړ نو د دې بسې په شهرینو کې څه څه کوي ولې شپې نه بجنو ته لاس اخی ولا اخی عزت کو خوشاله شو دی هغه صفته کو په شاعرۍ کې وکړو او چې درېم ټانټو کې دي تلار نو البته کې څنګه نارای غونې واقعي او شو ډېر نارای غونې واقعي او شو دا چې الیکان شرارتيان دا خو په هر ځای کې وي نو سو وړ غونې خبر اورسه نو اجي هیدر جوشي په هغه معنی یو داسې نظم ودی کو چې په هغه معنی دا غکړي مشرانو ډېر لوی احتجاج وکړو دا ولا غنځم او روم او به وځه تاسو ته وایم چې دا احتجاج څه شو نو دې د جوشلي کړو د دروازو کې لو باندې کې او د درو د درې وړه کې چې د پکلې کې دی وي د پکلې خلک خټول وړه ګلان دي کبا فدا کبا جن وړه نران دي یعنی بفا او بجنی خلک وړه نران دي خپل بنشي د ټانټو سړې په جون کې او د درېم کې له یاد کو خپل بنشي د ټانټو سړې په جون کې همیشه بد بلخوري خپل ته خان دي او یو ورځ د سحات په ګوره جنگ شو پکې ځوته نه دی مړه ته زخمیان دي او دوی ته ویل شي پنځګوره دی هیدره د سواتی په شجره کې غلامان دي اوس د شي نه کوم دي یو خو پنځګور چې کومه کابینه پنځګور چې کومه کابینه ده د ټانټو دا د سواتو په شجره کې غلامان نه دي بلکې د بفي خلک او د بجنو خلک خپل یو خان او مشر لري د پنځګور کابینه چې کومه ده دی په ځان کې مشر او خان لري دی چې دا زمو ټول خانان دي ټول مشران دي لکه دا دومره جمهوریت پسند غونې خلک دي کنه او دې دې د لوست خلک او مالدار خلک او په سخت ګړي باندې جنگ کې جو پکې مړ دي اته زخمیان دي چې دا بیزتی وکړه نو دا ټانټو کې دي مشران جمع شل تي خلال د دیل تکي او مقدمه وکړه نو په هغه کې دې درو چې زما دا کلام چې کوم دی دا زما کتاب پر دې غم کې چاپ دی زه دا کتاب دوباره چاپ کوم د نظم تر نظر لري کوم نو دا پر دې غم چې دې در جوشي دوباره چاپ شو نو هغه کې دا نو نو په دومره وړو وړو خبرو یو کبیره خلاف لیکل د حکومت خلاف لیکل دا خبره نه ده نو زما څو ملګری چې هغه پروګرام اوریدل هغه څه پوه شوې نو هغه خبره هغه انقلابی شاعر ته او ظالمانو ته هغه ته کړی نو ما دا مثالونه یو دوه راکړ مثالونه نورو نو په هر حال زه په دغه معنی خبره ختمو چې مرحوم سیف ته وخت کم پاتې نشي مرحوم سیف به موږ وو
د ډیره مهرباني
چې ډیر ځای ډیر کومځي ډیر مننه تاسو د خپل شګر په حواله باندې هم خبره کړې او نور خبرې وسره هم وکړې تاسو ول حق بل درون خو محترم ډاکټر یار محمد مرحوم سیف لا او دا غوښنه لکه نظر خو چې غیر سره سره چې څوک یې د څه تاسو په پروګرام کې پخره لیو
په خیر اوسه تک صاحب ډېر مهرباني خوشاله اوسه
ډاکټر صاحب تاسو چې کله راځئ نو تاسو ته دونه ډېر خبرې راځم شي چې په خپل حالم د خبرې راځم کی بیا د تکاتب په لور څه خبرې راځم کی او نو پورا یو پند د ته جوړ شي خو بیا هم څه د ګر بر سره شریکه
مهرباني ډاکټر صاحب نو یو خو په دې باندې خوشاله شوم چې ډېر موږ د پس اقبال خان د پروګرام ترالو او وای وی ژوندې ساتي او ډېر باندې د دروازه باندې ډېر خو ګلګه ده ځکه چې ډېر موږ د پس موریدو اگر چې کله کله دې ټلیفون خو کوي موږ د ټلیفون کوي دا په دې کې ډېر ښه ده
نه بالکل
موږ طرف نه بول تا کم ټلیفون کوي کې زیات کوي خو بیا هم چې په دې پروګرام کې ما د دروازه اوریدو دا هغه په خوانه چې کوم پروګرامونه کې بده موږ سره نو هغه وخت راځي شو او ډېر باندې خو ګلګه ده
بالکل بالکل
دا کتاب چې کوم دی یو خدای دې چې ماته چې کله دا پروګرامینو ماته ګوهر سبا
زګو هر څه ته ټلیفون کوم نو بیا ته دې پروګرام به حق لوي نو هغه نور پروګرامونو دی پاره ته زو وختي ټلیفون کوم اک ځاسې مرزي ګر کې خو دې پروګرام دی پاره ته ما په دې اخر کې ټلیفون وکړو اتنی می بجو نه وختي وي انځیشمنټکم نخ وی نو ما ضرورت اقبال شاکر دې بیا خو خوشحال شوم په دې باندې چې اقبال شاکر زمون کشر دے او زمون داسې وجه برخوردار دے نو زه پیژنم شاعری پیژنم او دے هم پیژنم خو لکه دا دے چې تاسو طرف نه ماته زه اطلاع نو او تاسو اوس ټول بوچ کم دے دا په ګوهر سے بور چولې وکړه کنه چې هغه ماته ګوهر سے بک هغه ماته وای او
ګوهر سے بک کای کنه هغه دا ټول ارس ارنج کای دغه تل ټول پروګرام ارنج کای نو په دې باندې
نو دا اقبال خان چې دا کمی خبرې به روزمره په حق لو کړې او دا ګرامر په حق دی کړې او دا زما والا واکې چې وی کنه نو دا یو خبره پکې نه دروغ نه هول کده ور باندې پوښیو نو چې د جمعه تل تل مزه کې دا خو دمر مشهور آیت ته چدار چاته یاد دی کنه چې لا فاره دو ولا بکر نو ډېر بوډه ده دغه غوا هغه د بکرې کیسه ده کنه د غوا کیسه ده
بکرا او د موسی علیه السلام
یا وجه دا غوا چې کوم ده بن اسرائیل بار بار ته پوسونه کول نو خدای پاک وته وجه دا نه ډېر بوډې ده او نه ډېر ځوان ده یعنی ډېر انډر ایج هم ده اوانم بین ذالیکا دا د دغه دواړو عمرونو په منځ کې ده یعنی مطلب ده چې ځوان ده نو دا هغه دا اقبال خان خو چې هغه بکره استعمال کړ کنه دا وزیر شاهدان ته زموږ ملګری دی او ډېر پوه سړی دی ډېر پروفیسر دی خو هغه هغه ته ګناه ده ځکه چې هغه چې زموږ په کلي کې بکره استعمالېږي بکرا او بیا نسل لاجال وزیر هم وچا او دې ټیک کوئی زموږ په علاقه کې بکرا ده ما چې ټیک ته نو دا دغه خبره کوي کنه د روزمره اقبال خان نو که روزمره پسې دې بیا خو د بکرې نه بکره جوړېږي نو
دا ډېرې لوی مسلې دي کولی دا خبره به کله خلک چې دا خبره تاسو وکړه
او که نه نو دې باندې اصل کې دا د په دې ټولو موضوعات باندې یو پروګرام پکار دی کنه دا دمن په لږ وخت کې نه کیږي کنه نو ٹھیک دی روزمره پسې تل پکار دی خو کله کله روزمره ډېرې مسلې پیدا کیږي کنه
بالکل لگی شک
نہیں ہاں زکه چې دا خو ګرا د قران پاک ټکې چې کوم دی بکرا دا غینه ته ټیک دی په خبرو اترو کې خو یو یا خو په لیک کې چرآشي نو دا خو مطلب دی چې
لیک ضروری دی لیک ضروری دی په لیک کې په کار دی چې په شکل کې په خپل او سکوت دی اصلي بنیادی ضروری شکل دی
چې په او ما تکر سے دا خبره کوله چې ما ته او ما ته ډیر لکه ورستو دا د اقبال شاکر سے به شاعر په حق خبره اترې لکه ډیر لیټ نو شوم نو کتاب جکم دے اغا پیدا کول ما دے پارا جکم دے پشتو اکیڈمی تطلل اول تل کتاب را خستل آسان کر دے خو پخپل الماری کے کتاب لٹول جکم دے دارتا ڈر گرا
دارتا گورا دارتا
دارتا ڈر گرام خالی
دا پا الفابیٹ کغی کیوں کدے شہران پنون باندی و الفابیٹ کغی جو
نا یارا دمرو چرس تکویشو
ما شمانو تا ہوایا دا
خانو
آنو
دا نا کتابونو خو ما ټول په خلکو ویشلې دي خو دا چې کوم پاتې دی بلا شی دي نو دا به کلندر صاحب خبره کوله چې زما د کوټې چت چې کوم دی نو کمزور دی زور باندې کتابونه نه ږدم لاندې ږدم دا خو اوس ما ته خندا راتله چېرا دومره کتابونه خو نه دي چې ستا چت ور باندې را پرېوځي که خبره دی هغه صحیح هغه ته تجربې شوي وي که نه بل غټ غټ کتابونه وي ټول چې راجمه شي نو ډېر بوج سره جوړېږي که نه
بهرحال
اقبال شاکر صاحب دا قسمت خو چې خاطر ریدی رنگی وبې کوم نه دا ماته زر ملاو شو لکه تقریبا یو لس منټه کې ورته زه وګرځیدم ماته ملاو شو او بل زما خو پتی دا وا چې په دې کتاب باندې ما هم لیکل کړیو په دې باندې په دې کتاب د دیباچو په ځای کې ډېر خلګو لیکل کړی یو په ما کړی دی یو باندې لمینی سبزی کری دی بل باندې اباسینی سبزی دی بل بخت روان عمر خیل دی بل زبیر اسرت دی بل اسرار اتل دی بل باچا سعید دی بل ناصر امین دی بل نواز یوسف زی دی بل اسلم سالک دی بل فقیر لال ملنگ دی دغه دول دیالس کسانو پہ لیکل کری دی خو د شعرونو دغه چمبه حوالے پکې چانه دی ول کری اسی یو کس نی مول کری دی کنے اکثر دا دی پاچا لیکن کی جکم بھی آگئی دے شہر دا والے نہیں کری نو دا زمونږ لپاره آسان په دی وی چې په دغه دی بچی کې د شهرونو والے ورته شي دا زمونږ لپاره آسان په دی چې موږ شهرونو چې ګندې منتخب شهرونو وینو هغه بیا سره استعمال کی خو دې نه دی ورته دی لپاره ټول کتاب کتل غواړي خو ما دا کتاب کتل یو ما دا کتل او ما په دی باندې کتا سو ما ته وخت راکوي نو ما چې په دی باندې کوم لیکل کړی نو هغه دا چې خاغل اقبال شاکر دا کتاب په 2012 کې یا 2014 کې غالبا چاپ شوی خاغل اقبال شاکر یو نظریاتی او رومانی شاعر دا د دې ټایټل دی خاغل اقبال شاکر د خپل خاورې د جغرافیایي وقوع د دې سره د تړلو سیاسي قومي او تاریخي واقعاتو او د مختلفو سماجي او معاشي حالاتو په نتیجه کې راپېښ شویو مسلمو ترجیحاتو په حقلا پوخ علمی شعور تنقیدی ذوق او منفرد فطری رجحان لري
ډېر ښه
دغه ټول ټوکی د خپل فنی زیرکۍ په زور خپل شاعرۍ کې په داسې طریقه ځای کړی دی چې د شاعرۍ ته مخصوص قومي او رومانی رنگ بخلې دی د په شاعرۍ کې هغه ټول اشاره موجود دي چې د یو زیرک شاعر نه یې پله خاورا ولس او مخصوص حالات غوښتنې کوي دغه غوښتنې د سره د نظریې تر حد نه ندی په ګوته کړي بلکې د خپلې نظریې ته د عملی رنگ ورکولو په لار کې فعال کردار هم ادا کوي د ده په شعر کې د حالاتو په ژوند کې د دل شویو هغه بې شماره بې وسو او بې اثري انسانانو زخمونه لیدی شي چې په ظاهر خو د سرو ګلابونو په شان غړېدلي او خندېدلي ښکاري خو په داخل کې د ځیګر په وینو لمبېدلي دي که څه هم د زړه په وینو لمبېدلي دا ګلابونه د وطن د پیغلو په اوربلونو کې ځای کړي دي خو د ده د فن د اجتماعي پیغام په رڼا کې زیرک نکات د ده د فن هغه اړخونو ته متوجه کوي د کومو ترمخه چې دی نظریاتی شاعر د کوم ترمخه چې دی د نظریاتی شاعرانو په ټله کې شاملېږي د ښاغلي شاکر په شاعرۍ کې د وطن د غرونو دنګې څوکې کله د قومي کردار د لوړوالي او کله د وطن د ښایسته پیغلو د دنګو غاړو علامتونه ګرځي د وطن د راښکونکي ابشارونه او سیندونه کله د لازوال حسن او کله د محروم اولس د اوښکو نندارې پیش کوي د وطن په ډاګو او رغونو کې ټوکېدلي سره ګلونه کله د زخمونو او کله د سرو لپټو رنګونه اخلي د وطن د بلبلان آوازونه کله د دردېدلي ولس د زړه فریاد او کله سندریزې نغمې پیش کوي نور پکې یو څو پیراګرافونه دي خو هغه پرېږدم صرف دې خبرې ته راځم چې دی ما چې لکه څنګه په دې دغه کوي چې دی قومي شاعري هم د دشته او رومانی شاعري هم شته او ګوهر صاحب چې کومې خبرې د ملاکنډ شاعرانو په حق لوکړي چې د دې په شاعرۍ کې لفاظي ده نو زما دا خیال دی چې د ټولو شاعرانو په شاعرۍ کې لفاظي نشته او ما ته را یادېږي چې زموږ په ایډورس کالج کې مشاعره وه نو د هغې دغه چې و صدر هغه برق صاحب و صدر الله جان برق او شاکر صاحب هم په مشاعره کې موجود نو چې شاکر صاحب نظم وي او بیا برق صاحب چې کومې خبرې کولې صدارتي نو هغه وویل چې پخوا چې کوم نوی آواز راپاسېدلی و نو هغه هم د ملاکنډ نه راپاسېدلی و رحمت شاه ساحل ته اشاره کوله او اوس چې کوم نوی آواز راپاسېدو نو دا هم د ملاکنډ دی نو زما دا خیال دی چې د برق صاحب دا خبره بالکل رښتیا وه زه اوس اتفاق کوم چې د شاکر په شاعرۍ کې چې کوم دی نوي آوازونه دي ډېر نوي آوازونه دي الفاظ نه ده بالکل لفاظ نه ده ډېر د کار ټکی دي او ډېر په صحیح ځای کې استعمال کړی دي او ډېر جدید شاعر دی او نوي لفظونه هم شته او نوی پیغام هم شته زه لکه څنګه چې اقبال خان وي زه بیا دا خبره کوم چې په کوم شاعرۍ کې پیغام نه وي زه هغې ته شاعري نه وایم هغه ټیک دی پګبندي به وي پګبندي به یې کړي وي خو چې پیغام پکې نه وي معنی پکې نه وي نو هغې ته شاعري ویل چې کوم دی نو زما خیال چې مناسب نه وي نو د ده په شاعرۍ کې چې کوم دی زده په شاعرۍ کې نوی نوی لفظونه هم شته، نوی آوازونه پکې هم شته، او نوی آواز یعنی نوی پیغام هم پکې شته. او زه دا ګڼم چې دی د کم چې زمونږ دا جدید شاعران دي، چې کم په خپل شاعرۍ کې چا جدت پیدا کړی دی، نو دی د دغې ډلې چې کوم دی یو نماینده شاعر دی. دی وایي چې انسان دی نو زما د زړګي سر دی، انسان دی نو زما د زړګي سر دی، غنم رنګ دی که سپین دی او که تور دی. نو ګوره دا پیغام دی،
بالکل
دا پیغام دی. شعر ساده شی، ساده شعر دی، خو پیغام دی، خو پیغام دی، د انسانیت پیغام دی او د انساني ورورولۍ پیغام دی. او بیا وایي چې خوی مې د پتنګو پر رڼا مینې دم، خوی مې د پتنګو پر رڼا مینې دم، نو زه به ستا په سترګو خامخا مینې دم. چیخوی مې د پتنګو، چیخوی مې د پتنګو پر رڼا مینې دم، نو زه به ستا په سترګو خامخا مینې دم. او هم ته به مې جانان یې، هم په تا به مینېږم، هم ته به مې جانان یې، هم په تا به مینېږم، که بیا چېرته پیدا شوم بیا مینې دم.
ډېر
اوس ګوره په دې شاعر کې کوم دی، په دې کې د فاضي چېرته دی، ټول پیغام پیغام دی، ټول مانی مانی دی. او بیا وایي چې دی په ژبه په ناموس او په ننګ سر ورکوي، چې دی په ژبه په ناموس او په ننګ سر ورکوي، پښتون یې ځکه په عالم کې سرفراز پیدا کړو.
ډېر ښه،
ٹھیک دی،
ډېر ښه،
ډېر ښه. دی پیغامونه دي پکې، پیغامونه دي پکې، لفاظي پکې بالکل نشته، ټول پیغامونه دي. چې دی په ژبه په ناموس او په ننګ سر ورکوي، پښتون یې ځکه په عالم کې سرفراز پیدا کړو. او فکر په هر وخت دا بل شی، بل غزل شی دی، دی ګوهر صاحب هم د دیا والا ورکړه چې فکر په هر وخت باندې ساتي، د زړه په زور به ځان ژوندی ساتي. دې کې پیغام دی، د زړه په زور به ځان ژوندی، چې د زړه زور چا نه وي کړی هغه ژوندی نه شي پاتې کېدی.
مفتي صاحب وایي دا توره بلا خو، دا توره بلا خو ما په زور هڅه نه کړې ده.
وایم کنه چې دا څومره، دا څومره خلک چې ژوندی پاتې دي، دې د زړه په زور ژوندی پاتې دي. د زړه زور مطلب دا چې دې محنت کړی دی، کوشش کړی دی، ځان یې کړولې دی. خلک چې وایي کنه چې د فلاني سړي د زړه زور زیات دی، نو چا چې د زړه زور نه وي، د چا چې د زړه زور نه وي، دا هغه ورک شي،
بالکل نشي
ورک شي. نو فکر به هر وخت لیونی ساتي، د زړه په زور به ځان ژوندی ساتي. او لاړ شه څلور کونج دنیا وګوره، وګوره ځان به پېښورې ساتي.
ډېر ښه دی،
دیکھ هم پیغام دی کنه. خپل ګوره، خپل اصلیت چې کوم دی، خپل اصلیت په نه یې روي، خپل اصلیت په نه یې روي. خود دې دی کې، دې کې دا کون چې کوم دی، نو د غټ کاف باندې لیکلې، کاف واو او بیا نون جیم هي. نو زما دا خیال چې دا کون چې کوم دی، دا په وړوکي کاف دی. او کنه دا د اشرغر خلق او دا غالبا ملاګن خلق هم دي، دا غټ کاف ډېر په زور شور سره استعمالیږي نه.
نه نه نه، دا خو دا کاف، دا کونجی، کونجی د خبره ته.
او کنه لار شه تنور کونج د دنیا وګوره،
دا په کاف نه دي، دا په کاف کې،
په کم کاف ته، کشمیري کاف.
او ورکول عام تم ته اردو کې کم کاف استعمالیږي، دا کاف نه دي، کاف نه،
کشمیري، کشمیر والا کاف کنه.
او او صندوق والا نه،
صندوق والا نه،
او صندوق والا نه، او
د صندوق والا کافی کله ده. او په دې کې د ټکو مسلې په نور ځینو کې وی، خو لکه کوم چې کوم ده، خو ډېر عام ټکه ده. او مونږ چې کوم ده، نو په کشمیر والا کاف باندې لګو، او غالبا دغه به صحیح وی. نو خو ګوره ځان به په خبره ساتي. او د دومره بل، د بل غزل یو شعر ده، د دومره قسمونو بهانو ته څه حاجت ده، د دومره قسمونو بهانو ته څه حاجت ده، چرا نغلی جورا نغلی جو پکې استعمال شوی. څنګه
ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه کړی دی، ډېر
ښه کړی دی. آو کنه، آ چلا، وای چې د دومره قسمونو بهانو ته څه حاجت ده، چرا نغلی جورا نغلی کیسو ته څه حاجت ده،
څه حاجت ده. ډېر ښه، د امروز مره ده، خصوصا خېسته مال کړی ده کنه.
آو کنه، نو کوم ګست، کمونگ استعمال ہو لو کنا چرا نگلے خورا نگلے نمونگ بخو استعمال ہو با صرف مونگ با داٹا کے پاس کولو دی لان دے چرا نگلے جرا نگلے کی سو تسا جتے ندا ہم مونگ آسی تنا آسی منتنا دا سی شیرون دا گڑی ما جس وقت دا غلی کلو کنا دا دی باچے بھی دیکھلا دا مختصر ہو نکدا خو بیا کہ مختصر سیڑی گی اگر دی پر ہو کتاب خو بگورے کنا لکدا دے چما اغه وخت کې د دا کتاب ټول کتلو او ډېر زیات په خوښ شو او کتاب څه خیال وکړ نو دا چې کوم دې زمونږ اقبال خانو چې د خیبر افریده او سلیم صاحب سیف الرحمن سلیم او صاحب شاه صاحب دای د خوښ شاعران دي نو صحیح خبره ده چې خیبر افریده او سیف الرحمن سلیم صاحب او تر ډېره حد صاحب شاه صاحب هم دی دا غزل خ شاعران دی او زو خو چکم بینو مزا صرف دا خبر کوم چھے دا شاعر پا کتاب کے پتہ لگی کہ نا
دا صحیح خبر دا گورے دا دیر صحیح خبر دا
یو مزا ویلی ہو چھے او سا پیٹنگ والا دے بچے دا شاعر پتہ پا غزل کے لگی
ہنر دی پا کی کہنا غزل کی ہنر دی ڈاکٹر صاحب
آو کہا ہے کہ ہنر دی نزا آل تک دے خیبر افریدی پویاد کے پروگراموں پر جمروت کے الفا خٹک سے چکن نے خدا دیو بخی اغا دغه پروگرام صدارت کولو خو پکٹ کې ملاس تو راز تکے وتا چولې دغه چ کمزور هو نال تبا دا خبر ورو کې شاعر پت په غزل کې لګي ما د دې خبره ته سوچ نه اوچه خٹک سے چکن نے غزل شاعر خو نه ده خود نظم
نظم
شاعر ده ها او نو دې بیا رالو کنه شروع دې نه وکړه چې غزل شاعر نه
بلکہ
دا نظم چکم دے نو پا نظم کے خیر دا یو ذات یو مقام پیدا کرو کنا خو ما دا شپگم جو مات غزل کتلے دے چاپا پختون رسالے کی چاپو شپگم جو مات کیو اب دوم رکھا غزل دے کنا ما دا خپل کتاب چکم دے دا زادے تحریک پختو شاعری پائی کہ ما غزل چکم دے اگر میرا خست ہے زمان پا کتاب کشتا نو لکتا دے چھ دے صدا نرے چکم دے دا غزل لکلے نشو غزل ہو کہ دا غزل تا توجہ کری ہو نا ٹول خلکو نمی خلی کلے وے خود دا دا اصل کی جی کم
فنکار سڑے ہو
دیر فنکار ہو دیر زیادہ دیر لوی فنکار ہو خو اصل کی دا دا چی کم مسئلہ ہو نا پا غزل کے نا حل کے دا 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 مسئلہ ہو
دا غزل نوا دا مسئلہ
دا غزل نوا کہ نا دا خو چی کم دے دا پختون اولس ہو دا دے خاورے دا مسئلی چی کم دے دے خاورے دا ٹولی معاملی چی کم دی دا بیانولی غختل نو دا خو پا غزل کی نکی دے کنا نو دا چی زانت کم لکا کم سن چی دا زانت خو کڑے نو بس آگا ٹھیکو دا پارا دا دا غزل لکل پا کارو نو زکی چی بیا غزل خفل کار پاتا کی دو
بلکل نو
نا نا غزل دا مسلسل موضوع شی دے نا چی تا بیا مسلسل موضوع پا غزل کی بیان کیا او بیا غزل نشو
نظم پکارو اقبال شاکر صرف چکم دے نو دے غزل و نظم دوارے لکی او دا چکم خبر ما اکر کرنے چھے برک سے دتا دیر لوی مقام ورکلو چھے دے دے ملاکن نو دائی دا نظم پو بنیاد ورکڑے ہو دا پا آغا مشاعرے کی نظم ورو ولے ہو اس مالا غلط میر دے چاکم یو نظم ہو خو پاغه مشاعری کې زمونږ د ایڈورټس کالج په مشاعری کې د نظم اورول نو لکه دغه نظم او د غزل د دوه خو شاعر دی او بل زما چې په کم زیات زما چې په کم خبره خوخت نه یو خدای دې چې لکه څنګه چې زمونږ ملګرو اقبال خان او اسماعیل ګوهر سه بوي چې دې ډېر مینناک سره دی ډېر مینناک سره دی
کوم شخصیت ما د جازت شخصیت چې دې کړه ډاکټر صاحب دا ډېر لوی اهمیت لري
او کنه دے دے دغه دے او بل دا دے چې د مونږ ډیر پابند دی
زکه خو پکې
دی زه ما پټه ځان کې لیدل چې مونږ د پریوی نه پټه ځکه نه پریوی
دا ډیره ښه خبره ده دا ځکه
او کنه نو
دا جذبیت په کې دی په دې وجه کنه دا خو پکې شته کنه ګوره دا خو روحاني
او کنه او او
خو پکې شامل وي دي سره تړلې دي دا ټولې
نه نه تر اوسه پورې خدا سے داسې غلط خوی چې کوم ما تر اوسه پورې پته کې نه کتلې ځکه چې او بل دا چې کوم چې مرګري دي نه ټول ښه خلک دي ابا کیسے بھی مل کر رہے ہیں نور چکن بھی نور لمنی سبزے وغیرہ وغیرہ داتو لی مل کر رہی تھی نو لکدا دے چھے پہ ہر لحاظ باندے چکن نے دستائل اوڑ شخصیت تے او زمین دے خوب عمر کی کشر دے او خدای دے تو عمر ور کی لکہ سمجھ زمین مل کر ہوئے نو دے چکن دے دے با دیر دے شہر پہ میدان کی با او بل چیزا اقبال خان کم خبر اکڑ کنا کلاسیکی شاعران خوشحال بابا رحمان بابا او دا نور چې یاد کړو د دې ډېر زیات مطالعه کړی دا نو دا نه هم پوهېږي د په کوم بنیاد وې لکه دا چې د دې خبرې د پاره به تاسو ثبوت ویو که نه به وي خو خبره
ما دا دې که ته دا هر څه کړی وې که نو ډاکټر صاحب پورې دا فطري کار دی چې خامخا د هغه شاعرانو هغه رنګ نه دی په یو شکل کې په څه څه شکل کې
اقبال شاکر دا ټول کلاسیکی شاعران کتلی دی اوس کدوې جنې دی کتلی نو اقبال به ماته څنګه ثابتې چې کتلی دی
ضروری کار دے دلی خان شاعری نه دلی خان شاعری پاره کې د پښتو اوریجنل فرهنگ په کمال پروت دی په کمال دار ته وایم هغه ټکی به توی نه په پښتو کې چې کوم هغه سړي استعمال کړی کنه هغه ټکی ګوره نن سبا په پښتو کې نشته او هغه نمونه خلک روزانه د نورو ژبو نه رالي او د سره په اوریجنل ژبه کې مشهور دي ولا دا ما په خپله کتلي دا ما په خپله تجربه کړې دي
نه نه صحیح ده د علي خان کې دا کمال ده چې د روزمره ده څنګه چې اقبال خان خبر وکړ کنه زمونږ په کلاسیکي شاعرانو کې علي خان هغه لومبه شاعر دی چې د روزمره ډېر خیال ساتلی دی د پښتو روزمره خو هغه روزمره نه چې بیکری ته بوکرو وي استعمال کری دا نو ٹکر صاحب خبر خود ڈیری دی خو لکدارے چی دا اقبال خان چې کوم دی روزمره خبرې وکړي کنه
او واو
نو دا روزمره په دې باندې خبرې پکار دي په املا باندې خبرې پکار دي د دې اقبال شاکر سے په شاعرۍ کې چې کوم دی هم ډېر ټکی ځاسې دی چې د املا مسلې په کیسه ده نو هغه ټول خبرو ته چې کوم دی په دې لږ وخت کې اشاره
د املا خو دا چې کنه چې د تاسو څخه څه کوي کنه نو وخت په وخت د املا ټکی راخو او هغه په مخ کې بوزو پکار دا اوندا چې پکار دا خبر ہے
دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.